پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې دی خبری خپرونه کې مو درته دغه موضوعات راټول کړي. امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل وغوښتل.
یوازې شل کاله نه، بلکې څلوېښت کاله کېږي چې افغانان په لویه کچه له خوندیتوب او امنیته بې برخې دي.
نږدې راتلونکي کې د افغان دولت یو بل پلاوی دوهې ته روان دی.
تر دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی کې تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي.
نوې ټکنالوژي د کندهاري دودیزو غاړو بازار سوړ کړی.
اوس زیاتره خلک کمپیوټري غاړې رانیسي، ځکه کمپیوټري غاړې تر لاسي غاړو ارزانه دي، نو ځکه لاسي غاړې اوس ډېرې نه خرڅېږي.
او په هند کې متخصصان وایي د مړو شوو کورنایي ناروغانو نارسمي شمیر ډېر لوړ دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې هم طاهر روحان مختوړي. تر هر څه مخکې خبرونه اورو، عصمت ساروانی در وړاندې کوي.
د امریکا حکومت غواړي یو شمېر افغان ترجمانان موقتاً په ویرجینیا کې د پوز په یو مرکز کې مشکلي. د ترکیه پولیسو لشتر لژه سل افغان پناه غوښتونکي نیولي او د چین په هینان ولایت کې سیلونو لشتر لژه 12 تنه مړه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشۍ د ماڼۍ په لور د توغندیو وشتل وخندل. پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او نورو دولتي چارواکو د اختر لمونځ کاوه، د کابل له پروان مینې و راکټونه وویشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګېدل، خو مرژوبله یې پېښه نه کړه. د امریکا حکومت د دې برید د غندلو تر څنګ په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د هلو ځلو د چټکتیا غوښتنه وکړه او ویل چې دایمي سوله د افغانانو اساسي غوښتنه ده. داعش سختریزې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د امریکا حکومت غواړي چې یو شمېر افغان ترجمانان له افغانستان څخه ویرجینیا ایالت ته ولېږدوي او د پوز په یو مرکز فورت لی کې دېره کړي. دا به د هغو افغان ترجمانانو چې د امریکا د ځانګړو ویزو غوښتنه یې کړې لومړنۍ ډله وي. د سی این این تلویزیون د راپور له مخې دا 250 کسیزه ډله ده چې د هغو په منځ کې اوه سوه ترجمانان او نورې د کورنۍ نږدې غړي دي. دا کسان به تر هغو چې د مهاجرت پروسه یې بشپړېږي په موقتي کورونو کې میشت وي. د خبریالانو یوې نړیوالې مدافع ډلې له امریکایي مشرانو غوښتي چې هغو افغان خبریالانو ته د امریکا بیړنۍ ویزې ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، دا کمیټې د امریکایي رسنیو او د مطبوعاتو د ازادۍ پر حقوق مدافع ټولنو ورګډه شوې چې ولسمشر جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د کانګرس مشرانو ته په یوه ګډلیک کې لدیدلې افغان ژورنالیستانو سره د بشری مرستې او د امریکا د بیړنۍ ویزو د ورکولو غوښتنه کړې. په دې لیک راغلی دی چې په دې برخه کې بیړنۍ اقدام ته اړتیا ده، ځکه د داسې یو پلان جوړول او بیا یې عملي کول وخت ته اړتیا لري. سی پی جی وای په داسې حال کې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر روان دی، له اړوندو شریکانو سره ګډ کار کوي څو د هغو سیمه ییزو او نړیوالو ژورنالیستانو ملاتړ وکوي چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا حکومت تر دې مخکې زرګونو کسانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره کار کړی په امریکا کې د استوګنی د ویزو ژبنه کړې ده. راپورونه وایي چې د ترکیه پولیسو تر سلو زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روانو د دې هیواد په ختیځ کې نیولې دي. د جرمني خبری آژانس د ترکی رسنیو په حواله وایي پولیسو یو سلو ډیرلس افغانان چې پلی روانو له ایران سره پر پوله په وان ښار کې ونیول او د مهاجرت ادارې مسؤلو چارواکو ته وسپارل. د بشري حقونو فعالان وایي چې له دې لارې هر ورځ د زرو په شاوخوا کې کسان د ایران له خاورې ترکیې ته ننوځي. د سوریې له کډوالو وروسته چې شمېر شاوخوا 3,000,000 کسانو ته رسیږي، په ترکیه کې د ډېر افغانانو شمیر د نورو ټولو هیوادونو تر وګړو زیات دی. اټکل کېږي چې د دې غیر قانوني کډوالو شمیر به د 3 او 15 لکو ترمنځ وي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د چین په مرکزی ولایت هینان کې سختو سیلابونو لشت لژه 12 کسان وژلي دي. د دولتي خبري آژانس نو د راپور لمخې د هینان په مرکز جینګجو شار کې د سیلونو خورا زیات ورانای هم کړی دی. په دې شار کې چې شاوخوا 10 میلیونه اوسیدونکي لري، په تیرو 2 ورځو کې خورا درانه ورښتونه وشول او پرون سخت سیلونه راووتل چې په نتیجه کې سړکونه په سندونو بدل شول او ترنسبکی لاندې د اورګاډي تمځایونه له اوبو ډک شول. لدی سیمې څخه د یو لکو په شاوخوا کې خلک له کورونو استل شوي او خوندي ځایونو ته بیول شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څارډلوي د سوریه په حلب ولایت کې د اسرائیل په توغندوی حمله کې 15 ایران پلو ملیشا وشل شوي دي. د ډلې چې مرکز په بریتانیا کې دی هم دراز ویلي چې د دې بریټ پترس کې د 15 تنو ایران پلو ملي شو د وشل کېدو ترڅنګ د هغو یو سلاکوټ هم ویجاړ شوی دی. د سوریه خبري آژانس سانا ویلي د اسرائیل توغندي د حلب ولایت پر شمال لګیدلی دی. او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جیف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته مځکې ته ستون شو. امریکایي بیزوس پرون له خپل ورور مارک بیزوس د هوایي چلند له مخکشي 28 کلن والی فانک او 30 کلن هالنډي ځوان اولیور دایمن سره په خپل فضایي بیړۍ کې پرون فضا ته ولاړ. دا بیړۍ په عمودي ډول د الوتو او شکته کېدو وړتیا لري. بیزوس او ملګرو یې په خپل لومړني فضایي سفر کې د مځکې او فضا ترمنځ پر څنډه 10 دقیقې او 40 ثانیې تیرې کړې. د نیو شپیرد په نوم فضایي بیړۍ چې د بیزوس په پانګه جوړه شوې له خپل لومړني فضایي سفر وروسته پرون د ټیکساس ایالت پر یوه دشته مځکې ته راستنه شوه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویپانه کې لوستلای هم شي. په دې لاره چې د اختر دویم ورځ مو هم په خوخي سره تیر شي، راځو د خبرونه د سر راپورته. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې یو ځل بیا د تاوتریخوالي د ژر پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو خبري ناسته کې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرې مثبت بللې او ټینګار کړی چې له دې سربیره باید دواړه خواوې ډیر نور ګامونه هم پورته کړي. په کابل کې زموږ همکار دا موضوع تعقیب کړي، د محل سټډیو ته وصل ده. مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته د نیټ پرایس د خبرو نور جزئیات ورکړي.
مننه. د افغانستان د سولې خبرې او د نړیوالو لوري د اوربان پرټینګست او تاوتریخوالي پر فایټینګار، د امریکا متحده ایالاتو حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خواو غوښتنه کړې چې زر تر زره د تاوتریخوالي پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون ناوخته په خپله یوه خبري غونډه کې وویل،
نو په دې توګه د نړیوالي ټولنې د پاتې غړو ترڅنګ موږ هم د سیاسي جوړجاړي او په بیړه د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتونکي یو. موږ دا کار ځکه کوو چې عام افغان ولس 40 کاله کېږي چې قرباني ورکوي، د دې ناورین 40 کاله کېږي. د افغانستان خلک تر ډېره د هغه خوندیتوب او امنیت څخه بې برخې دي چې دوی مستحق دي، او دا هغه څه دي چې موږ ټول یې په افغانستان کې د رامنځته کولو لپاره ګډه هڅه کوو.
ښاغلی پرایس، د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې د تېرې شنبې او یک شنبې د ورځې ناسته مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې د دې شان خبرو ترڅنګ د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره باید ډېر نور څه هم په عمل کې پلي سي. خو نوموړي په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ د توغندیو حمله وغندله. په کابل کې د امریکا سفارت هم د اوربند غوښتنه کړې ده. د دغه سفارت په رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې افغانانو په تیرو 40 کلونو کې لاسته راوړنې درلودلې او غواړي چې د پرمختګ، بشري حقوقو او بیان ازادۍ په برخو کې لاسته راوړنو ته دوام ورکړي. موږ غواړو تاکید وکړو چې په تیرو 40 کلونو کې پرمختګونه یوازې هغه وخت دوام کولی شي چې ټولې خواوې په ګډه کار وکړي. افغان حکومت هم په دوامداره توګه د اوربند غوښتونکي دی او وایي چې البته دا غوښتنه ده چې دوی تل غوښتنه کړي یا ټینګار پکوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري څو شی به مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی مذاکراتي ټیم د همدې لپاره دوه ته اتللای اول ته افغان حکومت استولای چې د افغانانو دغه غوښتنه چې غواړي په ټول افغانستان کې تلپاتې سوله او اوربان رامنځته شي د دې د لابیګری لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. همدارنګه تېره ورځ افغان ولسمشر د اختر لمانځه وروسته په خپل پیغام کې طالبان تورن کړل چې د سولې اراده نه لري. ښاغلی غنی وویل دا خبرې ورته د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کړي دي. ښاغلی عبدالله تازه په دوحا کې له طالبانو سره په لوړه کچه د دوه ورځنیو خبرو راګرځېدلی دی. افغان ولسمشر وویل چې طالبان د سولې اراده نه لري نو افغان حکومت هم باید خپل تصمیم ونیسي.
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریاله و چې ویلې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په افغانستان کې یو ځل بیا د تاوتریخوالي د ژر پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په نږدې راتلونکو کې به د افغان دولت یو بل لوړ پوړی پلاوی د سولې د خبرو لپاره دوهې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تیره شنبه او یکشنبه په قطر کې د دولت او طالبانو د پلاو په مذاکرو کې پر اورکام او اوربان کومه موافقه ونه شوه. تفصیل له سالم احمد سالین اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت د سولې هیلې یو څه مړاوي کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې د مذاکرو هڅې ټکنۍ سوي نه دي. د دغه وزارت یو سلاکار په نږدې راتلونکو کې په دوحه کې د افغان دولت د یو بل لوړ رتبه هیئت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سولې خبرو د دوام خبر ورکړ. عزیز الله فضلی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیق ونه ویل چې دغه دویم هیئت به کله دوحه ته ځي.
د دوه میناست لپاره در دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي، ځکه د افغانستان د وسنۍ جنگ یا د وسنۍ مشکل بغیر د دې نه چې خبرې اترې سره ونه کی او د تفاهم د لارې دغه مشکل حل نسی، جنگ د حل لار نه ده. موږ هیله به مم داوی چې په دوه مجلس کې ملل متحد او نور اسلامي هیوادونه په دې کې همکاري وکړي چې بالاخره د وسنۍ مشکل ته د پای ټکی کېښول شي.
د سولې په خبرو کې له ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو د همکاري غوښتنه داسې وخت کېږي چې د دولت مذاکراتي هیئت تیره شنبه او یکشنبه په قطر کې د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره خبرې وکړي. دغه وزارت وایي بیا هم هڅه کوي چې په دغو مذاکرو کې د اوربند د ټینګښت پر امکان جدي بحث وسي. د افغان پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو استازیتوب د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوله. د دوی دغه دوه ورځنۍ خبرې چې د قطر په همکاري تنظیم سوي وي د اورکم یا اوربند په اړه د کومې پرېکړې سبب نه سوي، خو دواړو لوریو په ګډه اعلامیه کې د دغو مذاکرو د چټکتیا غوښتنه وکړه. که څه هم د افغان دولت مذاکراتي هیئت له میاشتو میاشتو راهیسې په قطر کې دی، خو د طالبانو له هیئت سره یې خبرې ټکنۍ روانې دي. ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات سوی دی. اخوا په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د چین له نړیوالې ټلویزیوني شبکې سی جی ټی ان سره په خپله تازه مرکه کې چې پرون خپره سوه له طالبانو د اوربن او سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه.
The first thing they could do immediately is just to have at least
لومړی شی چې طالبان یې سم د لاسه کولای شي د خلکو په خاطر اوربان ته غاړه ایښودل دي. هغه څه چې مو مخکې ویلي په اوږدمهاله کې دوی کولای شي په هیواد کې یو سیاسي ځواک وي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي، دغه د دیموکراسۍ ښایست دی. موږ غواړو دوی په پرمختیا کې برخه ولري. دوی ادعا کوي چې اسلامي حکومت او اسلامي نظام غواړي، خو ستونزه داده چې موږ له وړاندې اسلامي حکومت او اسلامي هیواد یو. کله چې له دوی پوښتنه وشي څه ډول اسلامي حکومت غواړي، دوی ځواب نه ورته لري، ځکه دوی نه پوهیږي څه غواړي.
د وسلوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته ویل کله چې په افغانستان کې د جنگ علت ختم سي جګړه په خپل ختمیږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په یو آنلاین غونډه کې چې پخوانی ولسمشر حمید کرزای هم پکې و ویلي د طالبانو له بیانونو داسې ښکاري چې دغه ډله سیاسي جوړجاړي ته تیار ده. ځینو سازمانونو له دې جملې د سولې ولسی حرکت له دولت او طالبانو غوښتنه کړې چې صادقانه مذاکرې وکړي چې په واقعي ډول د سولې د توافق سبب سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې او جګړو اړوند راپورونو کې پاتې کیږي. په افغانستان کې د سولې هڅې او د غرس په دوحه کې بین الافغاني خبر داسې محل پیل شوی چې په افغانستان کې لتیرو څو میاشتو راهیسې د جګړې ډګرونه تاود دي. په اورزګان ولایت کې د یو شمیر ولسوالیو تر سقوط وروسته وسلوالو طالبانو اوس په مرکز ترینکوټ کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. په ترینکوټ کې که څه هم طالبانو تازه کوم پرمختګ نه دی کړی، خو زیات شمیر خلکو له ویرې څخه خپلې سیمې پریښي دي. مدني فعالان بیا ادعا کوي چې دولت په دغه ولایت کې تر اوسه پورې د طالبانو د احتمالي بریدونو په وړاندې هیڅ چمتووالی نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت د ټولو ولسوالیو تر سکوت راورسته اوس په مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو په وړاندې خپل بریدونو ته زور ورکړی دي چې خلک زیات اندېښمن کړي دي. د سپوکو او درنو وسلو د پیرونه هر شپه د ترینکوټ شار چار چاپیره په امنیتي کمربندی پوستو کې افغان دولت او طالبان پر یو بل کوي چې د ترینکوټ شار د زیات شمیر خلکو ژوند دی ورته نارامه کړی.
چې دا سړی ستړي دي کنه دي په سړي د زړه بینی تو یې جګړې نه کوم ګټه کوم
یار یو ځایو شي بیا بل ځایو شي د کور کالی.
او څلويش کلن عبدالغفار او څلور شپېته کلن میر احمد د اورزګان ولایت ترینکوټ شار اړوند په لس او پنځلس کیلومتري کې د سولیا او کپترخانی سیمې اوسیدونکي دي. د چې یو ځل مخکې هم د جګړو له امله څلور کاله پرله پسې له خپلو سیمو بې ځای سوي وو او د کورنۍ غړي هم ترې اخیستي وو. اوس یې یو ځل بیا کډي په شا او په ترینکوټ ښار کې د کرایې د کورونو په لټه کې دي څو خپل سرونه خوندي کړي.
یار مې یو بچی بکسللی دی، درې مې ورېژونه بکسللی دی، پر یو ځای مو پټ کړ. اوس چې دي بیا دا دي دا بیا دا کیسې جوړې سولې. اوس نه دی بیری روساب چې دا شنه په ټوب ځغلو کنه ولا کبیرې زم یاد طالب وسه یاد امریکایي سم د خوږه ویری سم د خوږه دې قربان یو نو کې یو منی درلو دی غیر او د خپل غلا یار یو ځای یو شی بیا بل ځای یو شی د کور کالی د ما شام د وسنه لرو
ډیر کورونه دې حساب در در حساب کړی دي دا وسه دې ګډ کډی بارسي وی دي یو واج ځای یو سره په کور پات ګلو خو اند سره وشتانو وخت ته د ګلو څنستلې د ګلو په سره نه ایستلی ته په ولایت کې دې ری وو دې سړي ستو دې پښتنه وکړي چې دا سړي ستړي دي کنه دي پر سړي ته ژړبې نه تو یې جګړې نه کومه ګټه کوم.
په تیره جون میاشت کې د اورزګان ولایت پنځه ولسوالۍ ګیزاب، چورا، چهارچینې، خاص اورزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدې او تازه وړ مشپه بیا وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت یوازنې پاتې ولسوالۍ دهراوت هم چې د افغان دولت یو کم پالته پکښې کې موجود ونیول. د کلیوالو ترڅنګ په ترینکوټ ښار کې خلک او هټیوال هم د جګړو لامل په ویره کې ژوند کوي او هټیوال تش دکانونو ته ناست دي. دکانداران وایي د جګړو له ویرې خپل دکانونو ته مالونه نه سي راوړلی ځکه ویریږي چې جګړې ترې نه وانخلي. زبیولا په ترینکوټ ښار کې د څپلیو دکان لري.
په خواچ به چا زر لزر 15000 سودا کول زمرسه وس چا غراسي زر په 1500 سودا د وطن دکاندارانې هغه ماغه د ضرورت شي د زمر سوړي چې ماس د ډیر سخت ضرورت یې رسوړي. دا وخت موږ اتنه لاس پیری بم د کندار د کړی وي نو دروازه پر موږ اخې و دکاندارم دروازه پر پیران نه د کړی. په خوا د غروز ته موږ لاس لکه 15 لکه شل لکه کالدار پوری متول خو وس دوه لکه درو لکه کالدار تل زړنه شکوای چې ماتي.
دا په داسیال کې د چې په تیره جون میاشت کې د ترینکوټ ښار څخه په لس کیلومتري کې د ولی په نوم د ملي اردو هغه یو کمپ چې وسلوالو طالبانو له تیرو پنځو کلونو راهیسې ماسره کړی وو وینیولی او سرتیری هم ټول طالبانو ته تسلیم سول. په اورزګان ولایت کې یو تن مدني فعال غلام نبی شجاع ازادي راوړي تو ویل چې دولت د امنیت د تامین په برخه کې هیڅ ډول پلان نه لري او په خبره که وضعیت دغه ډول دوام وکړي نو ګڼې سیمې به وسلوال طالبان تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړي له مرکزي حکومت څخه اورزګان ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد بیا د اورزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه دي خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپلو کورونو کې دي اوسي. نوموړي وای د ترینکوټ ښار په کمربندی پوستو کې تر 15 نوي زیاتې امنیتي پوستې جوړې کړې او د طالبانو د هر برید په وړاندې پوره چمتووالی لري.
موږ ترینکوټ کې د جنگ او د امنیت په خاطر پر امنیتي تدابیر لرو. کمربند مو موکم دی، کمربند کې مو نوی پرسونل او نوی پوسټي ځای پر ځای کړی دی. تقریبا 15 نوی پوسټي موږ په کمربند کې ځای پر ځای کړی دی، او د ترینکوټ ولسونو ته پر ډاډ ورکو چې دوی په نورمال ډول او په ډاډ ډول خپل عادي او نورمال ژوند ته ادامه ورکړي.
دا په داسیال کې د چې د تیرو 15 کلونو رئیسی وسلوالو طالبانو د ترینکوټ شار چار چاپیره ماسره کړي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې بازار ته داخل سي او یا هم سکوت ورکړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. نن ماسپخین درته ل دوو نه تر دریو مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې له تاسو سره په دې خبرې کوو چې تاسو اختر څنګه ول مانځه، په ځانګړي توګه هغه کسان چې د طالبانو تر واک لاندې سکل اختر مانځلې، د هغوی تجربې څه دي، له تیر اختر سره دغه اختر څه تفاوت درلود. تاسو خبرونه واوري او زنګ راته وهي. اوس راځو د اختر اړوند یو بل راپور ته. په کندهار کې ماشيني یا کمپیوټري غاړو د کندهاري لاسي خامکي غاړو بازار خراب کړی. کندهاري غاړي چې د دې ولایت د خزو مشهور لاسي صنایع دي، د خوخي په ورځو په ځانګړي توګه اخترونو کې ډېرې اغوستل کیږي. د غاړو جوړونکې اوس وایي د یوې لاسي خامکي غاړي جوړول میاشتې میاشتې وخت نیسي، خو ماشيني یا کمپیوټري هغه په یو ورځ کې جوړیږي چې قیمت هم ارزانه وي. تفصیل په دې راپور کې.
فرشته د کندهار شهر اوسیدونکو ده. دا په شهر ولسوالۍ کې شوزو ته کنداري لاسي خامکي غاړي په مزدوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو پلوري. دا وایي اوس چې ماشيني غاړي بازار ته راغلي، خلک لاسي غاړي نه رانيسي، ځکه د ماشيني غاړو بې کښته دي خو د لاسي غاړو بې لوړي دي.
اوس زیاتره خلک کمپیوټري غاړي رانيسي، ځکه کمپیوټري غاړي تر لاسي غاړو ارزانه جنو، ځکه ډیر خلک په ودونو کې لا کمپیوټري غاړي رانيسي، لاسي غاړي ګراني هم جنو. ډیر خلک کمپیوټري غاړي رانيسي، لاسي غاړي اوس ډیر نه خرڅيږي.
نجیب الله چې د کندهار شهر د لاسي غاړو په یو مارکیټ کې غاړي خرڅوي وایي لاسي غاړي په کندهار کې د میرمنو لپاره د کار یو ښه فرصت دی، او لدې لاري ډېرې میرمنې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. د نجیب الله په وینا سره د دې چې د کمپیوټري غاړو بازار ګرم شوی، خو د لاسي غاړو مینوال لا هم په ګرانه بیه د غاړي رانيسي او علاقمندان یې زیات دي.
تلفون رقم پر کوم ارسم کیږي چار پنځه شبات دي پس پر پرخیس مش خپل ماشین نه لرم د ټول لاسي د مارکیټ د لاسي غاړو یا لاسي غاړو خو ته خپل ځان ته خپل ځای لري. هغه ډیر وخت د کندهار صبر دوه دي خلک یې اغون ماشینی غاړ په دې باندې کم تاثیر نه ساتي، ولا د ډیر وخت د لري غاړ خو مرداس کوشي چکران اورو بیا مش شو سرکو هغه سره مش شو سبې سرکو خامکون په اقتصادي وضعیت مو سر سرستنی دا وس کندهار شنه ولسوالۍ کېم سایلمن تم چې ګرام شې درغې دا نو ته داینل ملموجه وی ترکو هغه له سنور ترکو ادار کم دی.
د ماشینی غاړو د یو کمپنی مشر رازی حیدری منی چې ماشینی غاړو پر لاسی غاړو اغیز کړي. د دې په وینا د غاړي په لاندې وخت کې جوړیږي او په مناسبه به خرڅيږي، خو په خبره اوس هم لاسی غاړو خپل ارزښت ساتلی. دا وایي هغه کسان چې د کنداري خامکي غاړو سره علاقه لري او اقتصادي حالت یې شنوي، هغه مجبور دي چې ماشيني غاړي رانيسي، ځکه دغه غاړي لا ته 100 افغاني څخه تر 2000 افغاني پورې په شخامک سره پلورل کیږي. دغه په خبره د یوې لاسي غاړي جوړول شاید تر شپږ میاشتې پورې وخت ونیسي چې قیمت یې له 1000 افغاني تر 6000 افغاني پورې رسیږي، خو ماشيني غاړي کولای شي په 40 ساعتونو کې جوړ شي.
یک فرد که واقعا علاقمند و دوست
یو کس چې د خامکی غاړو مینوال وی خود رانیول توان یو نه لري، موږ کولای سوله اتو تر شلو ساعتونو پورې په ش کیفیت او مناسبه به خامکی غاړه ورته برابر کړو.
کیفیت خوب با قیمت خیلی مناسبه.
ماشینی غاړي چې د ماشینونو په واسطه جوړیږي په خلکو کې د کمپیوټري غاړو په نوم شهرت موندلې. د دغه ډول یوې غاړي قیمت د لاسي غاړو په پرتله لس تر شل برابره ټیټ دی، یعنی په دې معنی چې د یوې کمپیوټري غاړي بیه 800 تر 2000 افغانۍ پورې رسیږي، خو د یوې لاسي غاړي بیه له 100 تر 1000 افغانۍ پورې رسیږي. کنداري غاړي چې د دې ولایت د شزو مشهور لاسي صنایع دي، د خوشي په ورځو په ځانګړي توګه اخترونه کې ډیر اغوستل کیږي. روغتیا پالان وایي د دغه ډول غاړو رغول د شزو لپاره روغتیاي ستونزې هم پیدا کوي، په خاص ډول د سترګو د دید کمزوري کېدل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسأله درته راخلو. څو وتلي روغتیایي متخصصان وایي په هند کې د کورونا وبا له کبله د مړینو شمیر ښایي تر رسمي شمیرو لس ځلې زیات وي. د څېړونکو دې ډلې ویلي چې ممکن په میلیونونو کسان په دغه هیواد کې د کورونا له کبله مړه شوي وي. د هند حکومت بیا دغه راپور رد کړی او ویلي دي چې رسمن اعلان شوی شمیرې چې د دوی په ټکو 4,14,000 شاوخوا دي دقیق دي. د موضوع تفصیل سالم احمد سالی ناورو.
د روغتیایي متخصصانو یو تازه راپور په هند کې په کورونا وایرس د مړو ټکن ورکوونکو شمیر په ډاګه کوي. په دغه راپور کې چې پرون سیشن به د هند د حکومت پخوانی اقتصادي سلاکار اروند سوبرامنیان په واشنگتن کې د نړیوالې پرمختیا د مرکز دو نورو څیړونکو او هاروارد پوهنتون خپور کړي راغلي، په هند کې په کورونا وایرس د مړو واقعي شمیر شایي میلیونونو کسانو ته ورسیږي. د راپور په دوام راغلی چې شایي د 2020 میلادي کال له جنوري څخه د 2021 میلادي کال تر جون میاشتې پورې په هندوستان کې په کورونا وایرس یا کووینونس ناروغۍ له 3 میلیونو نیولې تر 4 میلیونو 10 لکو پورې کسان مړه شوي وي. څیړونکو زیاته کړې په هند کې د مړینو دغه شمیر دومره زیات دی چې له بریتانیا تر خپلواکۍ اخیستو او له پاکستان او بنګلادیش سره تر ویش وروسته یې ساری نو لیدل سوی. د هند حکومت دغه راپور رد کړی او له مبالغې ډک بللی دی. خو د هند د حکومت رسمي ارقام ښیي چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د مړو شمیر څه باندې 4,14,000 دی. د څیړونکو او روغتیایي متخصصانو په راپور کې راغلي چې د بیلابیلو عواملو لکه بېوزلۍ، د مړینو د شمیر نه ثبتېدو او لری پرتو سیمو ته د لږې پاملرنې له کبله د مړینو شمیر زیات دی. هند چې 1,400,000,000 وګړي لري د نړۍ یو له زیاتو نفوس لرونکو هیوادونو دی چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پکې تر 1.5 میلیونو زیات شول سوی دی. ډاکټر جکیب جان چې د وایرس پیژندنې په برخه کې تخصص لري د هند په اړه په تازه څیړنه کې کومه ونډه نه درلوده. هغه اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي په هندوستان کې د کورونا وایرس په اړه تازه راپور ټکان ورکوونکی دی او په هند کې د کورونا وبا په وړاندې د اقدام لپاره د روغتیا د سیکټور کمزوري په ډاګه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوریدونکو که تاسو چیرته زموږ په خبرونو څه نظر لرئ او یا هم په خپل سیمه کې کوم ستونزه یا کوم خبر لرئ، زموږ پیغام سپتون کې ماشین ته زنګ وهئ. شمیرې دي 0 و 2 3 4 1 شپېته، بل شمیرې ده 0 و 4 3 8 5 0. اوس په همدې شمیرو تاسو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
زود غزنی ولایت چې د اختر مبارکي دی، لوی اختر ټول او ته دی زولو سوال سم کال څنګه سم کال مبارکي ټول د افغانستان ملت ته د ټول د اسلام ملت ته وړاندې کوم. الهي پروردګار دې دا اختر په مشکل سعودي او برادری او د خوت او دیوالي اختر کی. الهي پروردګار دې په ټول اسلامي ملکوتو کې آرامي راوړي. الهي پروردګار دې کورونا واپس له ټول نړۍ شي واخلي.
زود رادیو زادې له طریقې ټول او وادوالو ته د اختر مبارکي وایم. حاجی سرابیم له زابل ولایت چې موضوع سره څه خبرې ده په ځان سره کوم. په کابل کې کوم غونډه د وسواله طالبان او د افغان دولت د پلاو تر منځ روانه و. خلک یې خوشبینه او خوشاله و. په متای سنه او بد بختانه دا غونډه ډیره به نتیجې پاتې ورسېده. خلک ډیر ناهیلي او ډیر مایوس دي.
محمد بیان د سرات ولایت څخه سره پاړی ته کیم. لوی جل جلاله او خدای د دربار غاړم چې د سولې د نیکمرغۍ د خوشحالي د ورورولۍ او ټول مرور لار او بار پښتانه مسلمانان او ډون افغانان بل خصوص افغانان پروت تغیر د اختر سره ول مانځي دا مهمه دا مغشتنه دا مدعا ده. والسلام په احترام ورول.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته دغه اختر مبارکي وایم. غیر دین غیاسم د کونړ ولایت نه دا چې زیو سرباج په مسافرې کې اختر لمانځم د افغانستان د ملت او ګران هیواد د دفاع په خاطر. ټول ها قهرمانانو او سربازانو فوجیانو ته د اختر مبارکي وایم چې دا محل د افغانستان په تلور د ولایتونو کې خپل مقدس د نجرا کوي. ژوندۍ دی د افغانستان ملي فوج. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو را سره پاته شي په دویمه نیمایي کې تاسو ته د زهرو کاروان اونیز خبرونه لرو، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. لنډ خبرونه اورو، اسمت ساروان چمتو کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشرۍ مانۍ په لور د توغندو وشتل کېدل وخندل. پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او نورو دولتي چارواکو د اختر لمونځ کاوه، د کابل له پروان مینې څو راکټونه وویشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګېدل، خو مرژوبلې پیښه نه کړه. د خبریالانو یوې نړیوالې مدافع ډلې له امریکایي مشرانو غوښتي چې د هغو افغان خبریالانو ته د امریکا بیړنۍ ویسي ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی دی. راپورونه وایي چې د ترکیې پولیسو تر سلو زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روانو د دې هیواد په ختیځ کې نیولې دي. د چین په مرکزي ولایت هینان کې سختو سیلونو لشته لشه 12 تنه وژلي دي. د سوریه د بشری حقوقو د څارډلوی د سوریه په حلب ولایت کې د اسرائیل په توغندوی حمله کې 15 ایران پلو ملیشه وشل شوې دي. او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جیف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته ځکه ته راستون شو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري کې غواړي چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې، زموږ ویب پاڼې ته سر ورخکاره کوي، هلته دا او نور خبرونه په تفصیل سره لوستلی شي. دغه راز موږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي، پته د facebook.com/azadiradio. اوریدونکو بیا هم درته وایي چې له 2 تر 3 مایکروفون ستاسو خبرونه ده. تاسو کولی شئ چې زنګ راته ووهئ. د خبرونه اختری زده دې ته ځانګړی شوی چې ستاسو سګنای اختر کې چیرته د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ملمانځلی وي، له تیرو اخترونو سره څه تفاوت درلود. دا خبرونه د 2 تر 3 پیلېږي. تاسو کولی شئ چې زموږ اسکایپ او دغه راست تلیفوني شمیرو ته زنګ را ووهئ. اوس هم لجمن سره سم راځو د زهرو کاروان اونیزې خبرونه ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ولسی جرګې غړي وای د جګړې په ډیرېدو او د طالبانو د ساحل پراخېدو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر شي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په زابل ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډی نشي مواد د قاچاق پر مهال ونیول شول. د زابل له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کلات ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 20 کیلوګرام خیخه، 2